د مینه پیغام.
نوې امید
زما په کوم ملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې نوې امید.
پدې کې به تاسو زموږ د خويندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
سشبانی مونږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خزو نه اورو. داسې کې دی شي سو
سلیم خان رورا ولی تا ته خزې سخ کاری ستا سخ خیال دی خزې ولی خیاری خبرې نشي کولې سو.
اوه خورې ته خو خپه شوې دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټول ته معلومه ده چې خزې ډېرې عقلمندې او خیاری تای پاک خزو لهم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپل اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، نوې امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی.
زما ملګرو زما د طرف نم سلامونه قبول کړئ. څنګه یې تاسو؟
زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې.
ملکې دا راته ووایه چې نن به مونږ د څه په باره کې خبرې اترې کوو.
هما نن به مونږ په دې پروګرام کې د کلام مقدس نه د یوې ښځې رښتینې کیسه اورو. خو ردی کیسې اورېدو نه مخکې مونږ غواړو چې ته مونږ ته د خپل ژوند کیسه وکړې چې ستا او ستا د خاوند تر منځه په څه وجه باندې جدایي راغلې وه.
ملکې ډېره ښه ده، زه به تاسو ته خپله کیسه وکم. زما یقین دی چې زما ډېرې خویندې به داسې حالاتو نه تېرې شوي او هغوی به زما په حالاتو باندې ښه طریقې سره پوهېږي.
بلکل هما، زما یقین دی چې مونږ به ستا د ژوند د کیسې نه ډېر څه زده کړو.
زما د واده تقریبا لس کاله شوي وو. لکه د نور خلکو په شان زمونږ په ژوند کې ښه وختونه او خراب وختونه راغلي وو. خوشحالي م راغلی وه او کله کله جنگ جګړې م. تاسو دا ویلی شئ چې زمونږ د واده رشته یو عامه رشته وه. د واده په ړومبو ورځو کې مونږ ته د پیسو مسلې راپېښې شوې. زمونږ ژوند ډېر ګران تېرېدو. زما خاوند هم د خپلې نوکرۍ نه خوشحاله نو. نو بیا مونږ فیصله وکړه چې بل ښار ته کډه یوسو چېرته به چې زما خاوند ته ښه نوکري میلو شي. نو هلته تلو نه پس مونږ دواړو ته نوکري میلو شوه. هغه په یو دفتر کې کار شروع کړو او ما ته په اسکول کې استاذي میلو شوه او مونږ دواړه خوشحاله وو. ما دا سوچ کولو چې مونږ دواړه یو بل سره د مینې په وجه د دې ګرانو حالاتو مقابله وکړه. په شروع کې هر څه ښه ښکارېدل. زما خاوند ته د هغه د خوښې نوکري میلو شوې وه او ماتم په اصل کې زما استاذي ډېره زیاته خوښه وه. زه یوه ښه استاذ وم. ما د خپلو شاګردانو سره مینه کوله او د زړه نه به مې ورته سبق ښودلو. ما ته به د دې نه ډېره خوشحالي میلاوېده چې زما شاګردانو به زده کړه کوله. په شروع کې زما د خاوند خپله نوکري خوښه وه، خو بیا وروستو هغه خفه و. هغه نه غوښتل چې لکه د نورو ملګرو په شان ښه محنت وکړي. هغه ته معلومه شوه چې نورو ملګرو یې ترقي وکړه او ورته د خپل محنت په وجه ترقي او انعامونه میلو شول. نو هغه ګیلې او شکایتونه شروع کړل. په کور کې زموږ ژوند نور هم ګران کو. هغه به کتل چې زه په خپل کار کې ډېر محنت کوم او زه ډېره خوشحاله وم. نو هغه دا نشو برداشت کولې. هغه ډېر خپه و. د دې نه ماته دا معلومه شوه چې هغه ته خپل قابلیت دومره ښه نه ښکارېدو. ما کوشش وکړو چې هغه له حوصله ورکم. ما د هغه د مرستې دپاره هر څه وکړل، ځکه چې ښځه خاوند د یو بل دپاره ډېر څه کولی شي او دغه شان ملګري او د کورنۍ نور کسان هم دي. که چېرې زموږ یو ملګری یا یو رشته دار خپي، نو مونږ د هغه خوشحالولو دپاره او هغه له حوصلې ورکولو دپاره خپل پوره کوشش کوو. خو که هغه نه غواړي چې مونږ یې مرسته وکړو، نو بیا مونږ هیڅ نشو کولی. دا یو ډېر افسوسناک حقیقت دی چې ډېر خلک د خپل ځان مرسته کول نه غواړي او بیا هغوی سره پاتې کېدل ډېر ګران شي.
زما ملګرو تاسو ته پته چې زما څه مطلب دی. د دې په باوجود چې کور کې زما ژوند ډیر ګران شو، خو بیا ما خپل نوکری په ایمانداری سره کوله او ښه محنت په مې کولو او ما په الله پاک باندې یقین ساتلو. الله پاک زما ملګرو او ما به اکثر د مدد د پاره داغه نه دوا غوښته. ما به دا دوا کوله چې خدای ته زما مرسته وکړي چې زه یو هوښیار او وفادار ښځه یم. کله چې زما واده شو نو ما دا لوز وکړو چې زه په ښو او خرابو هر څنګه حالاتو کې خپل خاوند سره مینه کوم، او ما دا فیصله کړې وه چې زه به الله پاک سره او خپل خاوند سره همیشه په دې وعده قایمه یم. زما ملګرو، الله پاک زما مرسته وکړه. هغه په هر قسمه حالاتو کې زما مرسته وکړه، او څه چې بو زه تاسو ته وایم نو الله پاک په دې کې هم زما مرسته وکړه. زموږ د واده د لسمې سالګرې نه لږ مخکې ماته معلومه شوه چې کور نه پیسې روکې شوي دي، او دا ډېره عجیبه خبره وه. نو ما د دې په باره کې د خپل خاوند نه تپوس وکړو. هغه ماته وویل چې ماته پته نشته، او بیا راته دام وویل چې زه واپس خپل ښار ته ځم چې مور پلار سره ملو شم. دا هغه دا یقین و چې هلته تلو سره به د هغه خیال لږ بدل شي. هغه ماته وویل چې زه د خپلې نوکرۍ، د خپل واده او د خپل ټول ژوند نه خوشحاله نه یم، او غواړم چې لږ وخت یوازې تیر کړم او د دې په باره کې سوچ وکړم. نو هغه وویل چې زه به یو څو ورځې پس خپل ښار ته ځم. دې سره واقعي زما زړه ډېر زیات خپه شو، خو ما خپل خپګان هغه ته څرګند نه کړو، او هغه مې په خوشحالۍ سره رخصت کړو، او دا مې یقین و چې هلته تلو سره به ورته خوشحالي ملو شي او پام به لږ بدل شي. د هغه د تلو نه پس څه چې هغه ماته ویلي وو، نو ما د هغې په باره کې سوچ وکړو، خو د هغه ډېرې خبرې زما د سوچ نه بار وې. اول خو زه فکر مند وم، او بیا مې ډېر خپه شو ځکه چې زما خاوند به هر وخت خفه خفه و. ما ته معلومه شوه چې هغه ماته دروغ ویلي دي، او په دې مې زړه یارېدو چې هسې نه هغه ځان ته څه نقصان ورسوي. هر وخت په مې دا سوچ او فکر کولو، او بیا څه وخت پس ماته پته ولګېده چې هغه د خپل مور پلار کره نه دی تللی. نو دې اورېدو سره نورم فکر منده شوم، او بیا ما نور معلومات شروع کړل، او ما غوښتل چې دا معلومات کوم چې هغه اصل کې چیرته تللی دی. او زما دا خواهش و چې زه هغه پیدا کړم او د هغه مدد وکړم. زما ملګرو، زما خو خیال خاطر کې نه راتلل چې زما خاوند به داسې غلط کار وکړي. ما دا غلطونو کو، او ما ته معلومه شوه چې هغه ماله دوکه را کړې ده، او ما سره بې وفایي کړې ده، او هغه زه د یو بلې ښځې دپاره پرېښوم، او هغه ښځه په بل وطن کې اوسېده. نو بیا ماته معلومه شوه چې زموږ د کور نه پیسې چیرته تللې وې. دا زما خاوند پټې کړې وې، او د دې دپاره یې پټې کړې وې چې هغه بلې ښځې سره ملاوې دو دپاره لاړ شي. او ماته دا معلومه وه چې هغه په دې خبره باندې ډېر فخر کولو او ډېر خوشحاله و چې مالې دوکه را کړې ده، او تر اوسه پورې ما نه بې وقوفه جوړه کړې وه. ما دا سوچ کولو چې زما ژوند ختم شو. زما خاوند هغه سړی نو څنګه چې ما د هغه په باره کې سوچ کولو. په حقیقت کې په هغه دوران کې ما د پاسل کې دا پته نه وه چې هغه څوک و. زما په ژوند کې مختلف قسمه احساسات پیدا شول. زه غصه وم، تکلیف کې وم، ډېره خفه وم او مایوسه وم، خو د ټولو نه زیات خفګان مې په دې خبره و چې ما سره دوکه وشوه. زه په کور کې یوازې ناستوم، او خاوند مې ډېر لرې د بلې ښځې سره ناستو. ما سره ډېر ظلم شو، زه یوازې پاتې شوم.
خو ما ستا ډېره مننه چې تا موږ ته د خپل ژوند په باره کې دا دومره دردناکه کیسه وکړه چې ستا په ژوند کې څه څه تیر شوي وو. او زما خو دا دعا ده چې خدای پاک دې هیڅ کلم د چا په ژوند کې داسې دردناک حالات نه راولي. زما ملګرو، کلم چې یو سړی او ښځه واده کوي، ناغی دا د الله پاک په حضور کې کوي، هغې د ژوند ملګری جوړ شي. سړی او ښځه دا لوز وکړي چې یو بل سره به تر مرګه پورې مینه کوي. کلم چې خاون یا ښځه دا لوز مات کړي او بل چا سره په غلط تعلق اخته شي، نو دې ته زنا ویلی شي. کله چې خاون یا ښځه یو بل پرېږدي نو دې سره هغه خپل ټول لوزونه مات کی او د همیشه د پاره یو بل پریک دی، نو دې ته پرې خودل ویلې شي.
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. زما خاوند دواړه کارونه وکړل.
په کلام مقدس کې په واضح تور ویلې شوی دی چې الله پاک د طلاق نه نفرت کوي. دا ولې؟ ځکه چې واده یو داسې رشته او یو ځای کېدل دي کوم چې الله تعالی د سړي او د ښځې ترمنځ جوړ کړي دي. دا د خدای پاک اراده وه چې سړی او ښځه به یو ځای شي، یو بل سره به مینه کوي او د ټول عمر د پاره به د یو بل خیال ساتي او وفادار به وي.
زما ملګرو، طلاق ډیره د درد او د خفګان خبره ده، او خاص طور باندې د ښځې د پاره. که چیرې د واده نه پس بچی پیدا شوي، نو دا د هغې د پاره هم ډیره د درد او د خفګان خبره ده چې خپل مور پلار په جدا کېدو ویني.
په دې وجه باندې عیسی مسیح په کلام مقدس کې ویلي دي، هغه په انجیل شریف کې د متی د کتاب نورلسم باب پنځم او شپږم آیات کې ویلي دي چې سړی به د خپل مور او پلار نه بیل شي او ښځې سره به یو ځای شي او دی دواړه به یو وجود شي. نو دی دوه نه دي بلکې یو وجود دی. نو زما ملګرو، زه غواړم چې دا حواله یاد او ساتم. عیسی مسیح ویلي دي، ځکه چې خدای د یو کړی دي نو بنی آدم دې کلم نه جدا کوي.
زما ملګرو، عیسی علیه السلام د طلاق په باره کې ویلي دي. هغه ویلي دي، زه تاسو ته ویم که څوک بغیر د زناکارۍ د جرم نه په بل څه وجه خپلې ښځې له طلاق ورکوي او بل واده کوي، نو هغه زنا کوي. نو زما رونو او خویندو، زما حالات هم داسې وو، ما سره بې وفایي شي وه. زما خاوند چې سما سره کړي وو، د هغې دپاره زما زړه ډېر زیات خپه و، خو د هغه بالکل پروا نه وه. او بیا زموږ طلاق وشو. خو زما ملګرو، زما کیسه دلته نه ختمیږي. ما ته اوس هم د خپل خاوند د دوکې نه تکلیف ملاویږي او د طلاق نه راته ډیر درد ملاویږي، خو الله پاک ما ته خپله مینه ډیره په عجیبه طریقې سره ښودلې ده. کله چې زه خدای پاک سره په دوا کې خبرې کوم، نو هغه ماله د خپلې مینې او د کلام مقدس د خبرو په وسیله تسلی راکوي. ما ته د الله پاک مینه د ښه ملګرو په شکل کې ملو شوې ده. څوک چې زما خیال ساتي او زما خبرې اوري. اکثر زما په شان ښځې چې خاوندانو پرېښودي، نو هغې خپل ځان مجرم محسوسوي او په دې حیرانې وي چې د هغې نه څه غلطي شوې ده. خو ما ته دا پته ده چې زه یو کامله ښځه نه وم. یو ښځم کامله نه وي، نو ما دا زده کړي دي چې د خپل طلاق د پاره کلم خپل ځان مجرم محسوس نه کوم. دا زما د خاوند فیصله وه چې ما پرېږدي، او ما خپل پوره کوشش کړو چې یو ښه ښځه جوړه شم. ما به د هغه د خوشحالولو ډیر کوشش کولو، خو هغه زما نه خوشحاله نو. کله چې خاوند ښځه پرېږدي، نو بیا د ښځې په ذهن کې ډیر سوالونه راځي او د دې په وجه ورته ډیر تکلیف ملاویږي. او ما ته د دې پته ده، زما ذهن ته هم ډیر سوالونه راغلي وو. خو بیا زموږ په ژوند کې یو وخت داسې راشي چې موږ دا ټول سوالونه الله پاک ته پرېږدو او په خدای پاک باندې یقین او باور ساتو، او موږ دا یقین ساتو چې هغه به موږ له شفا راکوي. الله پاک به موږ له دې حالاتو نه خلاصون راکوي، او موږ له به حوصله او صبر راکوي، او هغه به زموږ راتلونکی وخت روښانه کوي. زما خویندو، که تاسو زما په شان یی او د طلاق د غم او درد سره ژوند تیروئ، نو زما ملګرو دا یقین ساتئ چې دا الله پاک مینه کلم ستاسو د پاره نه ختمیږي. هغه به همیشه تاسو سره مینه کوي.
نو زما ملګرو، اوس سلیم خان او ندیم رور مونږ سره دي، او مونږ غواړو چې دا غي نه دا کیسه وورو.
زما ګرانو ملګرو، السلام علیکم. زما خویندو، تاسو ډیره مننه تاسو نن یو ځل بیا مالا موکرا کړه چې د خپل خوږو اوریدونکو سره یو څو خبرې اترې وکم. زموږ نننی پیغام به د ناکامۍ او د کامیابۍ دواړو په باره کې. ګرانو ملګرو، آیا تاسو چرته دا محسوس کړی دی چې یو دومره غلط کار هم کړی دی چې هغه هیڅ قلم ټیک کېدی نه شي؟ ما خو داسې محسوس کړی دی. او په مونږ کې ډیر خلک با په خپل ژوند کې د داسې حالاتو نه تیریږي، نو دا ضروری ده چې تاسو نننی پیغام ښه په غور سره واورئ، ځکه که تاسو د داسې مسلې نه نه یې تیر شوي د کومې په باره کې چې به اوس مونږ خبرې کوو، نو دا پیغام به تاسو ته ښودنه وکړي چې څنګه به ناکامۍ په کامیابۍ کې بدلوئ. نو د دې په باره کې د خبرو شروع کولو نه مخکې راځئ چې دعا وکړو. تاسو هم په دې دعا کې ما سره شریک شئ. مالک خدایا، تا دا وعده کړې ده چې د هغې سره به څوک چې ستا لټون کوي. مالک خدایا، اوس مونږ ستا نه دعا غواړو چې ته مونږ سره یا زموږ مدد وکړه چې ستا په مینه او بخښنه باندې پوه شو، زموږ مدد وکړه چې خپل ژوند ستا د مرضۍ په مطابق تیر کړو. د عیسی علیه السلام د نوم په وسیله دا دعا کوم، آمین
آمین.
ګرانو ملګرو، په کلام مقدس کې د یوې ښځې کیسه ده چې نوم یې بیت سبا دی. د هغې واده اوریا نومي سړي سره شوی و. د هغې خاوند کورنا سمودې دپاره بهر و، ځکه چې هغه د بادشاه په فوج کې و او فوج د بل قوم سره جنگ دپاره تللی و. نو بیت سبا په کور کې یوازې وه. یو ورځ ماښام بیت سبا د کوټې په چت باندې لامبل. په هغه وخت کې په ښار کې چت باندې لامبل یو عام رواج و، خو ښځو به احتیاط او پرده کوله چې سړی یې ونه ویني. نو په دغه ورځ ماښام د اسرائیل بادشاه حضرت داود علیه السلام په چت ګرځېده او تازه هوا نه مزه اخیسته، خو په دې دوران کې هغه بیت سبا په لامبلو ولیده. نو هغه سمدستي سوچ وکړه چې دا خو یو ښایسته ښځه ده. نو حضرت داود علیه السلام د بیت سبا معلوماتو حاصلولو دپاره څوک ورولېږل. هغه دا معلومول غوښتل چې د هغې پلار څوک دی. هغه دا معلومول غوښتل چې د هغې واده شوی دی او که نه. او چې کله ورته بیا معلومه شوه چې هغه د اوریا ښځه وه، نو د دې په باوجود حضرت داود علیه السلام هغې پسې خبر ولېږه. نو ډیر زر د حضرت داود استازو بیت سبا هغه ل راوسته. بیا حضرت داود علیه السلام بیت سبا سره سملاسته او زنای وسره وکړه. کتاب مقدس کې دا نه دی ویل شوی چې بیت سبا انکار وکړ او وی ویل چې نه، او نه په کتاب مقدس کې دا ویل شوی دی چې بیت سبا په دې کار باندې خوشاله نه و. داسې ښکارېدل چې بیت سبا په خپله مرضۍ باندې حضرت داود علیه السلام خوا ته رااله کله چې د هغې خاوند جنگ له تللی و. کتاب مقدس دام فرمایي چې زنا کول غلط دي. د زنا په باره کې الله پاک لسو حکمونو کې ویلي دي، هغه حکمونو کې کوم چې الله پاک حضرت موسی علیه السلام لا ورکړي دي. او هغه ویلي چې زنا کول یو لویه ګناه ده او په کار نه دي چې یو واده کړی سړی او ښځه داسې وکړي. کتاب مقدس خدام فرمایي چې د بل چا د ښځې خواهش لرل هم ګناه ده. نو دام ګناه ده چې یو واده کړې ښځه د بل سړي خواهش لري. د حضرت داود علیه السلام او بیت سبا کیسه نور هم خرابه شوه. بیت سبا امیدواره شوه او حضرت داود علیه السلام د بیت سبا خاوند وجلو. ملګرو، د یوې ګناه په وجه بله ګناه پیدا شوه او دغه شان دا ګناه زیاتېده. لږ وخت پس ماشوم پیدا شو خو هغه مړ شو. دا د حضرت داود علیه السلام او بیت سبا دپاره ډیر د غم او خفګان وخت و. نو زما رونو خویندو، دا ډیره ښه ده چې کلم ګناه ونکو او د ګناه شروع ونکو. کلم چې تاسو د ګناه کولو په ازمیخ کې پریوزئ، نو دا به ښه وي چې تاسو داسې ووایئ نه، زه به دا ګناه نه کوم. کله چې تاسو له فیصله کولی، نو د ګناه نه کولو فیصله وکړئ. د الله پاک نه د مرستې دپاره دعا وغواړئ، د طاقت دپاره دعا وغواړئ چې ګناه نه واوړئ او د دې په ځای الله پاک طرف ته راوګرځئ. ګرانو ملګرو، آیا بیت سبا په زور باندې ګناه ته تیار کړی شوه؟ کتاب مقدس کې نه دی ویل شوی چې هغه په زور ګناه دپاره تیار کړی شوه. دا بیا یو جدا خبره وه. کېدی شي چې بیت سبا خپل ځان سره دا سوچ کولو چې اوه، د بادشاه خو زه خوښ یم. بادشاه خو یو مالدار سړی دی او په اسرائیل کې د ټولو سړو نه زیات طاقتور دی. هلته به ښه مال دولتي، ښې جامې، خکالی وی او کې دیشی دا هر سماته ملوشي او باچام ډیر خسته سړی دی. نو زما ملګرو مونږ ته پته نشته چې بیت سبا د څه په وجه ازمیخ کې راګیره شوه او په خپله مرزه یې د بادشاه خبره ومنله د یو داسې سړي څوک چې د هغې خاوند نه و. ملګرو، الله پاک نه د طاقت او خیارتیا دپاره دعا کوئ. که چېرې ستاسو واده شوی نو د بل چا خواهش مه کوئ او هیڅ قلم په دې ازمیخ کې ځان مه راګیروئ. که ستاسو واده نه شوی نو قلم د یو داسې کس خواهش مه کوئ چې واده یې یوې بلې ښځې سره شوی، ځکه چې دا غلط کار دی، دا ګناه ده او الله پاک د داسې ګناه نه سخت نفرت کوي.
سلیم خان، ستاسو ډیره مننه، تاسو خو ډیرې ښکلې خبرې وکړې. اوس مونږ غواړو چې د ندیم نم یو څو خبرې واورو. زما ملګرو، که چېرې ستاسو په ژوند کې داسې حالات راغلي او ستاسو نه دا ګناه شوي، نو تاسو به سوچ کوئ چې اوس به څه کیږي؟ نو د بیت سبا دا کیسه جاری ده. تاسو چرته مزئ، بلکې تاسو دې ته په غور سره غوږ کیږدئ. زما پوره یقین دی چې د دینه به تاسو ته مرسته میلو شي.
بیت سبا په یو داسې کورنۍ کې لویه شوې وه چې د الله پاک عزت او عبادت یې کولو. هغې ته پته وه چې زنا کول غلط دي او چې د هغې د ژوند دا کیسه جاری ده. نو یقینا چې موږ ته به معلومه شي چې هغې خپله رویه بدله کړه، چې خپل ژوند د الله پاک د مرضۍ په مطابق تیر کړي. هغې به خامخا الله پاک ته ژړلې وي او د بښنې دپاره به یې دوا هم غوښتې وي، ځکه چې الله پاک هغې له یو بل زوی ورکو چې نوم یې سلیمان و. او سلیمان بیا رستو باچا جوړ شو او یو داسې سړی و چې الله پاک سره ډیره مینه کوله. په کتاب مقدس کې یو دعا ده کومه چې د یو غمجن زړه نه راوځي. چا چې دا دعا کړې ده نو هغه خپله ګناه پټوله. هغه د خپلې ګناه په باره کې چپ و، ځکه چې هغه د الله پاک نه یریدو او ورته نه وه معلومه چې څوک یې. نو راځئ چې د هغه دا دعا واورو. خو چې کله ما خپله ګناه پټوله نو زما بدن کمزوری کېدو او ټوله ورځ هډوکو به مې درد کولو. هر کله چې شپه ورځ ستا د اصلاح دروند لاس په سر و زما، لکه په سختې ګرمۍ کې زور شو ختم زما. ملګرو، ګناه د دې سړي په زړه کې پټه وه او د دې په وجه هغه محسوسول چې بدن یې کمزوری کېږي، په هغه کې زور طاقت نو. داسې ښکارېدل چې د الله پاک د اصلاح دروند لاس په هغه. خو راځئ چې د دې نه پس هم دا دعا واورو. نو اخیر هم ما د خپلې ګناه اقرار وکړو تا ته، خو ما پټې نه کړې خپلې خطاګانې لتانه. نو ما وویل خپل ځان سره چې خپله سرکشي به مالې خدای ته بیان کم. نو بیا تا زما د ګناهونو خطا معاف کا. ملګرو، دا دوا په 22 زبور کې لیکلې شوې ده. ملګرو، دې سړی الله پاک ته د خپلې ګناه اقرار وکړو او د الله پاک نه د معافۍ دپاره دعا وغوښته او الله پاک د هغه ګناه وبخله. تاسو ته پته ده چې دا دعا چا ولیکله؟ دا حضرت داود علیه السلام لیکلې ده، چا چې بیت سبا سره زنا کړې وه. زما ملګرو، حضرت داود علیه السلام مونږ ته ویل غواړي چې که مونږ الله پاک ته د خپلو ګناهونو اقرار وکړو او خپل ژوند هغه له ورکو، نو الله پاک به زموږ لارښودنه وکړي او په مونږ به نظر ساتي. حضرت داود فرمایي، بدکارانو او شریرانو لا غمونه ډیر وي، خو د چا چې په هغه باندې توکل وي د مالی خدای مینه د هغه نه ګیر چاپیره وي. ملګرو، الله پاک غواړي چې مونږ د هغه په مینه توکل وکړو. واورئ چې الله پاک ستاسو د پاره څه کړي دي. الله پاک عیسی مسیح دې دنیا ته د ماشوم په شکل کې راولېږلو. هغه لوی شو. ځینې خلکو دا وویل چې عیسی مسیح صرف یو لوی پیغمبر و، خو زما ملګرو، هغه د یو پیغمبر نه هم لوی و. هغه د خدای یوه جلوه وه او هغه د خدای نه راغلی و او هغه سره پوره اختیار و. هغه په سولی مړ شو. نو کله چې مونږ په هغه ایمان راوړو او هغه نه د خپلو ګناهونو دپاره معافي غواړو، نو هغه به مونږ معاف کوي. هغه مونږ دې دپاره معاف کوي چې مونږ د ګناهونو نه پاک شو. نو دغه شان به بیا مونږ الله پاک سره ښه تعلق ساتلی شو او عیسی مسیح مونږ له روح القدس راولېږلو چې هغه پاک روح په مونږ کې اوسي او په صحیح لار باندې زموږ رهنمایي کوي، چې زموږ تعلق الله پاک سره نور هم مضبوط شي. خو مونږ له خامخا د هغه خبره منل پکار دي. زما عزیزانو، مونږ د خپل ژوند ناکامۍ په کامیابو کې بدلولی شو، خو د ټولو ناول مونږ له د الله پاک نه د بخښنې لټون پکار دی. مونږ له خامخا دعا غوښتل پکار دي. عیسی مسیح غواړي چې ستاسو مالک، خلاصونکي او ملګری جوړ شي. هغه مونږ آسماني پلار سره ملاوي او هغه غواړي چې مونږ د هغه د مینې او د بخښنې لټون وکړو. ګرانو ملګرو، حضرت داود علیه السلام او بیت سبا ګناه وکړه. څه چې هغه وکړل نو دا غلط و، خو بیا هغه د الله پاک نه معافي وغوښته او الله پاک سره ژوند تیرول شروع کړل، نو دا هغه بالکل صحیح کار وکړو. نو آیا تاسو هم غواړئ چې الله پاک سره یو ښه تعلق وساتئ؟
ندیم ارورا، ستاسو ډیره مننه، تاسو ډیر ښکلی خبرې وکړې. ندیم ارورا، زموږ دا یقین دی چې ستاسو دا خبرې به زموږ د ګرانو اوریدونکو هم ډیر خوښي شي. زما ملګرو، نن موږ وریدل چې حضرت داود علیه السلام په چت ګرځېدو او بیت سبام د کوټې په چت وا، د دوانو ته نو معلومه چې سبا کیږي، خو هغه د خپل زړونو حفاظت اون کړې شو. کله چې هغه د غلط کار کولو په ازمیخ کې راګیر شول، نو هغه خپل ځان د دینه منی نکو او په اخر کې هغه زناو کا. د دې په وجه نه صرف هغه ته تکلیف ملو شو، بلکې د هغه ګیر چاپیره خلکو تم او دوه کسان مړ شول، د بیت سبا خاون اوریا او د حضرت داود او بیت سبا ماشوم زوی.
زما ملګرو، د خو ما خاوندم صحیح فیصله کولی شوه او دی ویلی شو چې هغه بلې ښځې پسې لاړ نه شي، خو هغه هم غلطه فیصله وکړه. مونږ ټولو ته معلومه ده چې مونږ داسې قسمه فیصلو ته مخامخ کیږو. کیدای شي چې زموږ دا فیصله د زنانی، خو یقینا چې دا به د بلې ګناه په باره کې. آیا تاسو به د هغه څه فیصله کوئ څه چې صحیح نه، یعنی ګناه وي، یا تاسو به د ګناه نه ځان بچ ساتئ او په الله پاک باندې به توکل کوئ؟ زما یقین دی چې ردی خبرونه به تاسو ټول ته تسلی ملو شي.
زما ملګرو، یاد ساتئ، عیسی مسیح به د مرګ په وعده کې ما سره ای، هغه به په تیاره کې ما سره ای او په رڼا کې به ما سره ای، او چې هغه ما سره ای نو بیا به زه هیڅ شکایت او ګیله نه کوم.
عیسی علیه السلام به د ازمیخ په وخت هم مونږ سره ای، هغه به مونږ له طاقت راکوي، هغه به د ناروغۍ په وخت هم مونږ سره ای او د هغه قوتناک لاس په زموږ مدد کوي.
زما ملګرو، عیسی علیه السلام هر وخت مونږ سره ای، زموږ حفاظت کوي او د ژوند په طوفانونو کې مونږ له کامیابی راکوي، هغه مونږ له تسلی راکوي. نو بیا مونږ له د سنم یره نه ده پکار، ځکه چې هغه به د ژوند په سفر کې همیشه مونږ سره ای.
نو ملګرو، آیا عیسی مسیح ستاسو د ژوند ملګری دی او هغه د ژوند په سفر کې تاسو سره دی؟ زما یقین دی چې هم داسې به وي.
عیسی مسیح مونږ له په هر ازمیخ باندې طاقت راکوي، هغه دا طاقت لري چې زمونږ ټول ضرورتونه پوره کړي.
زما رونو او خویندو، که تاسو په هر قسمه حالاتو کې یې، مالک عیسی مسیح تاسو سره دی او هغه تاسو له تسلی درکول غواړي، نو هم اوس هغه په خپل ژوند کې قبول کړئ، ځکه چې هغه د هر غم جن زړه آواز اوري او څوک هم چې هغه ته آواز کوي نو هغه هغه له ورځي او تسلی ورکوي، نو هغه هغه له جواب ورکوي.
زما خوګورونو خويندو، تاسو خو زمونږ دا پروګرام واورید او یقینا چې دا وستاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو بل دین ډیر سجده کړی. خو که چېرې تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وساتئ، نو تاسو په دیش مهرباني موږ سره رابطه کولی شئ. 00 1 4 5 0 2 5 0 1 0 5 0 یعنی 00 1 4 5 0 2 5 4 1 0 5 4. او د دین علاوه که چېرې تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو په دې پته باندې تاسو مونږ ته ایمیل کولی شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
کلی شان پیغام سره مونږ تاسو د خپل لاسو تسپارو. خات آباد وسئ. د الله پامان.
د الله پامان.
Thank you.